یو زیره می راوړی ما وې خپل را لږه کا دخلی چاله راګړې سره لبان سره یو ځای
پننګرهار کې ځوان ادبی بهیر لتیرو دریو کلونو راهیسی د خپل ونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره هم جوړوي. سږ کال یې هم په همدې نوم مشاعره جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
راغس پر لے زمنگ وطن تا دا گلنو سرا غی گئے ڈکا دا زمنگ دار ماننو سرا تا تسپن غر سلام کری تا تا گدر سلام کری تا تا دلبر سلام کری منگے پسر پیغلی عدد کا گدرنو سرا غی
گئے ڈکا دا خوشال مومن لہنجری نراوتلے دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاع تو فرہنگ ریاست دا غنڈو لطالا سخرا وتلے چرته چې ځوان ادبی بهیر د ګلوهار په نوم خپل کلنې مشاعره جوړه کړې و او په لزګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلوهار په نوم کلنې مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار دیل مادب زنګو د دی ګلونو خار دی نو پکار د چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعری وینم موږ هم پاندې هله یو چې دغه مشاعره لا ژوندې وساتو او هر کال دغه مشاعره تر سره.
په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
زب همداس خخوم ده هر ارمان مړې تم همداس ارمانونه قتلوا قربان اکرام وای دې رنگ دې داس زیړ ولی اکرام و اکرام او شپتا سب قربان
د محبت نه کنارو کې بشون سنگ وزار ترا توایا غرغرو کې بشون سنگ وزار ز ک شاعرش بنازکی بیا وسمه پوشی چې په جنونو فلسفو کې بشون سنگ وزار د ځان کدن ورسته شی بد پختون دغه نارا خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون سنگ وزار.
په مشاعره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلی وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلی راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص خوخي سرګند کړ چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واوریدل.
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واوریدل ډیر خکلی خکلی پیغامونه لرل ډیر راغنده پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینی چې په ننګرهار کې هره خوا هغه خپله لورونه کړې ده د پسرلی موسم دی د نن دا میده میده باران او په دغه باران کې به دغه سي شاعرانه محافل جوړول زمونږ په څیر جنگ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د راغنده پیغامونو هغه پیلامه ده. د دغه پسرلی تر تمامېدو پورې باید هر اونۍ دغلته موجود بهیرونه په دغه برخه کې لږه خواري وکړي تنظیم یې کړي او لا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو را میدان ته بشي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي.
په پکتیا کې هم پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د دې مشاعرې تنزیه شعرونه په زړه پورې دي. نور حال له پکتیا زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د وطن افغانستان ګوند ولایتي دفتر للوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل. شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم په سرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې. فیض الله مالګین یو لغ شاعرانو څخه و چې مشاعره یې په طنزي شعرونو رنګینه کړه.
او چې نیستی شي ورین تاندای په کور کې نه وي په قرار به یې زړګای په کور کې نه وي او ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي د چا وړه د چا لرګای په کور کې نه وي او لاس خالی وی نه پکر زرا پیدا کیږي. امانت سے لاس خالی وی نه پکر زرا پیدا کیږي. خلته مال کا او دبلای پکور کی نیوی او دا غستون دی مشکلات ارو مرشتا دغه ستوندی مشکلات ارو مرشتا کلا یو کلا بل شای پکور کی نیوی او دا هر سنا بو دا باد وی مالگینا چې په خله دی ورور او زوی په کور کې نوي او چې په خله دی ورور او زوی په کور کې نوي.
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول. غلام طاهر افغان هماغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتی خپل فکر ور ورساوه. دا مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤول نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعرې له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و.
دغه د روښانتیا مشاعره سرلنه مشاعره وه د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لاره اچول شوې وه. دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کالي
ده. دا هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو اجتماعي کارونو په چوکاټ کې وغځوي او داسې به نه شي چې دغه لړۍ په همدغه ځای ودروي.
کندوز چې پسرلی پرېدي او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي، شاعرانو یې سږ کال د ریدی ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې نورال د کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي، همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي. خو د کندوز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي، نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدی ګل له برکته وي. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینوالو کوربه و. او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سږ کال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږۍ غښتلې کړي. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړې.
دادې آزادۍ خورا، دادې جګړو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری، خوږې خبرې دې شکرې، په سلام دیدر تنختر او غمبر وهی لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو. مننه.
په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر آزادۍ راډیو ته وویل د ریدی ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدی ګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. دې مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي، او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي.
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم، مینه او ورورولي رامنځته شي.
لدی مشاعرې څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
تلک مور د ټول هیواد د زړه سر زموږ، لکندهار تر هرات او تر خیبر زموږ، ستا د غیرت غرونه تل حسک دي په جلال کندوز.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریډیګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه د ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي چې مینوال هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریډیګل مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړي ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نه پوهیږم چې پاچا ولې د باران اوبه څښلې وې. ناجیه صاحب یې حکایت راوروي. وابورو چې په دې کې څه راز و.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډیره زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت خورا ګران و. سلطان یو نجومی ساتلی و چې ده ته به یې د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومی دربار ته ورخطا را ننوت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وسخلې په احمق سړی بدلیږي. پکار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستی امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره دی په سلطنتي ماڼۍ کې د اوبو یو لوی سر پوخلی زیرمه جوړه شي چې چارواکي د هم قد باران لورې دور وسورنه استفاده وکړي. سو په دې ډول د ملک د کارونو د سم اجرا لپاره د نور کلغوندي او خيار ووسی او خلک ورنه خوشاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې وبسخلې چې احمقان نشي. پاچا او درباریان یو خيار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که هم د نور کلغوندي خيار وو او د خلکو خیر غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشاله نه وو. د خلکو ناخوښي ورځ په ورځ زیاتېده او پاچا چې تر ټولو خيار و درباریان یې راوغوښتل او ورته ویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کېږي. که غواړو چې د ډېر وخت لپاره حکومت وچلو نو خلک باید خوشحاله وساتو. ما د دې لپاره راغوښتې یاست چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوئ. پوره درې ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د پاچا د ماڼۍ په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درې مازیګر چې پریکړې ته سره ورسېدل پاچا ته ورغلل. ورته ویل صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره راسره ده چې تاسې یې په اورېدلو په قهر نشئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکخویه سړی و ورته وویل نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته وویل موږ صاحب دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړي.
د پکتیا پانتون د کرنې پانځي استاد لیکوال او شاعر اسماعیل لاروی په دې وروستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکلی دی. چې د علمي خبرندوی ټولنې لوري د دوام ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لاروی صاحب، په پیل کې د مونوګراف لیکنې په اړه راته ووایي، ضرورت څه و سیده کتاب تاسې چاپ؟
دا خو تیر کال د پکتیا پوهنتون کرنې پوهنځي د ځنګلاتو او طبیعي منابعو په ډیپارټمنټ کې د سیمینار په نوم باندې موږ یو سات لرو. دا سات یې ماته راکړی و، د ادارې لخوا ماته راکړل شوی و چې د دې سیمستر او د دې کال په اوږدو کې به زه د سیمینار په باره کې محصلینو ته معلومات ورکوم. نو ما وړوکی چپټر برابر کړی و، بیا د پوهنځي رئیس او استادانو همدا ډول محصلینو غوښتنه وکړه چې دا چپټر باید په کتابي بڼه چاپ شي. نو له یو څه تغیراتو وروسته مو چاپ کړ. هغه په کم وخت کې خرڅ شو، یا د محصلینو ضرورت دې کتاب ته دا چې په هر پوهنځي کې ندې هر پوهنځي کې د مونوګراف یا د سیمینار په نوم باندې یو سات محصلین په وروستي کال کې لري. نو زیات محصلینو دې کتاب غوښتنه کوله. دوباره اوس چاپ شوی دی د علمي خپرندوی ټولنې له لوري، چې څه زیاتونې هم پکې شوي دي او سمونې هم پکې شوي دي.
لاروی صاحب، مونوګراف لیکنه او سیمینار په ډېر کم وخت کې ډېر لوستونکو ته ورسېد یا محصلینو ته ورسېد، هغه که په نورو ولایتونو کې پکتیا کې و، په دې کې تا کوم مواد راټول کړي دي چې هغه د پوهنتون د محصلینو ضرورت پوره کولی شي په نورو کتابونو کې نست؟
د ګل رحمان رحماني هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی و چې زیاتو محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب و. په دې کتاب کې د هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي. زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي. یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي، د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو، یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو. د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي. همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو، د ترتیب یې هم هغه د وزارت د لوري چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده، او هم هغه یو څه د لدې سره تغییر او بدل لاره او چې د موږ له کلیشي نه هم راوځو دا لارې هم ښودل شوې دي. نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوي دي یو څه توپیر به ولري.
د کتاب په څلور دېرشم مخ کې موږ یو څه یوه پاڼه وینو، په دې لیکل شوي دي: پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړو زده کړو وزارت، پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځی، د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت، لارښود استاد پوهیالی خانزادګل زادای. خو په نورو مخونو کې بیا د ادبیاتو د نور داسې پښتۍ جوړې شوي دي، یعنی ټول پوهنځیو محصلین کولی شي استفاده ترې وکړي.
مخکې مو یادونه وکړه چې په اکثریت پوهنځیو کې د څلورم ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې دوی ساعتونه لري، او دوی کولی شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي، د زراعت پوهنځي محصلین هم کولی شي، ادبیاتو محصلین هم کولی شي. هغه کوم د لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کېږي دا نسبتا سره ورته دي، فقط هغه موضوعات به بیل وي. لکه څرنګه چې تاسو دا یاد کړه، د بادغیس د پستې ځنګلونه دا د ځنګلاتو او طبیعي منابعو د ډیپارټمنټ اړوند موضوع ده، خو د شوري په اړه باندې یا د لغاتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو محلي ادبي ژانر ده، نو دې په باره کې هم معلومات راوړل شوي دي، خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده. همدا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی دی چې د ژورنالیزم اړوندېږي. نو دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري، او یو پوهنځي ته یا یو خاص ډیپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی.
تاسو کومه تشه احساس کړې وه؟ د کومې تشې د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ؟ په کومو پوهنځیو کې کوم ستون سره خلق مخ
مخکې مو یادونه وکړه چې مخ یوازې ضرورت په اساس باندې مجبور شي د ضرورت په انځم اصلین ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقلن دومره څه واخلي چې خپل سیمینار ته هیک یا مونوګراف ولیکي پې دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینو ملګرو او د استادانو غوښتنه دا وه چې کتاب بڼه باندې چاپ شي ځکه په دې کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې مثلا په واقعي معنی باندې پوهېږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي، موضوع څه ډول انتخاب شي، فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي، ماخذونه څه ډول واخیستل شي، له کومو کومو ماخذونو څخه استفاده وشي، دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده هغه ډیزاین به هم ډېر بې خوند و، د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي، پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترې تاو شوي وو چې موضوع سره به هېڅ تړاو نه لري. په دې اړه لارښوونه شوې ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي، کوم تصویر باید د پښتۍ له عنوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي، د یو خدای د مونوګراف لیکنه د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشهیي دود نه به راوتلي وي، او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی له پوهنتونه فارغېږي، خدای د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري. دلته د مقالې لیکلو، د سیمینار د مونوګراف لیکلو او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو لارې چارې موږ ته ښودل شوي دي چې مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي، څه ډول باندې باید پیل وشي. د موضوع دا هر څه په دې کې راغلي دي، خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي، یوه ستونزه سې په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې، هغه دا داسې زموږ د پوهنتونونه محصلین فارغېږي، حتی ځینې استادان کېږي، بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري، یا د لکه تاسو ویلې مقاله لیکلو یا د خپلې برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري. دغه ستونزې مشخصا تاسو په ګوته کړې دي، املایي تېروتنې او نور نور، تاسو په دې اړوند څومره شیان ایرا کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنه راغلي دي، د لیکنه په باره کې معلومات وړاندې شوي دي، قامت څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي، یا پای د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي، قوسونه څه ډول استعمالېږي، کوم ځای کې کارول کېږي، دا هم پکې راغلي دي. د یګانو کارونه هم پکې راغلي ده، همدا ډول دي، دا هم پکې ښودل شوي دي چې موږ قیاسي واحدونه مثلا یو څوک پوهي چې لس متره مساحت لري، خو دا که په هغه کې ولیکل شي یو لوی اشتباه، یا لویه تېروتنه ده. د سطح لپاره یا د سطح د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو، همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو، یا د وزن لپاره کیلو ګرام، د مایعاتو د اندازهګیري لپاره لیتر لرو. په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو نه باید محصلین ډډه وکړي، ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي، که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري، دا خو لویه تېروتنه ده. هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهېږي چې دا لس متره څه ښودلی دي، تورې ښودلی دی، عرض یې ښودلی دی، څه ښودلی دي. خو چېرته مې لس متره مربع یا دولس متره مربع یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي، راتلونکي کې به په سم ډول باندې استفاده ترې شوي. دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسېږي چې هم قیاسي واحدونه دي، هم لیکنښې دي، هم هغه د کلماتو سمه کاروانه ده، کلماتو سم لیکل دي. زموږ اکثره محصلین هم د کلماتو لیکلو سره نه بلد دي، دې ته باید زیات متوجه شي. په دې کتاب کې هم ټینګار پ شوی ده چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي، دا مونوګراف په درې زره څلور زره له بشپړولو وروسته که ولوستل شي هغه املایي تېروتنې به کمې شوي وي. بیا که داسې یو څوک دوی دوست ولري، ملګری ولري چې هغه په ادبیاتو باندې پوهېږي، د هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي، نو فکر کوم چې تر ډېره به هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي.
مننه لارو
تاسو هم مننه.
چې د جانان سره لایو سم خون چکو نا، خدای د سفر دی کولو نا ګل کړې، خدای د سفر دی کولو نا ګل کړې، چت جانان سن لایو سم پنچکو نا خدایا دس پر دی گلو نا گل پرے خدایا دس پر دی گلو نا گل پرے چٹول جہاں سمسور کرے رنچ دجون پتشت خور کرے گنچا گنچا چے ہر اور پل کرے جست چے زوان پل پل کرے چے غریونی ولی پکے ہم پکری رکھ سنا خدایا دس پر لی گلو نا گل پے دایا دس پر دی کلو نا گل پے چت جانان سن لیو سم پنچکو نا دایا دس پر دی کلو نا گل پے دایا دس پر دی کلو نا گل پے
شیبا پر شیبا دور زی تازہ خبرونا راپورونا او تحلیلونا د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري
بچے